ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې دی پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د چهارشنبه ورځ د سرطان شلمه او د 2013 میلادي کال د جولای 10مه ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه زموږ خبرونه او رپورټونه ته ځانګړي سوي ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته بروکسل د ناټو تړون د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې له جریانه رپورټ وړاندې کړو. په ننګرهار کې به له وروستۍ حملې خبر سي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې نن په دغه ولایت کې د معارف د ریاست پر کارکوونکو په حمله کې یو لستنه وژل شوی دی. په دې خبرونه کې نور مطالب لرو، هغه به وروسته درته معرفي کړو. اول به ورسو فریبا ظاهر خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د په جلال آباد ښار کې د نننی برید په نتیجه کې یو لستنه وژل شوی او لس نور ټپیان دي. د امریکا د وزارت د افغانستان د سولې پروسه کې د سعودي عربستان د رول ستاینه کړې ده. وایي چې سعودي عربستان کولای سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. او په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین تر غونډه د برید په نتیجه کې د وژل شوي شمېر شلو تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل په جلال آباد ښار کې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید د دوو بریدګرو په وژلو سره پای ته رسېدلی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د دې ادارې د کارکوونکو په ګډون ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی خوږیاڼي وایي برید کوونکي د داعش ډلې ول.
د دوه تنو دایشي تروریستان له لورې ځانبر کې بریدونه پیل شول چې په وخت سره چې د امنیتي قواوو د خاص عملیاتو په نتیجه کې د پیښې له ځای څخه شل تنه کارکوونکي په خوندي ډول وژغورل شول. ولې متاسفانه یوولس تنه د پوهنې کارکوونکي ترې دا شهیدان شوي دي او لس نور ټپیان شوي دي.
د پتیرو دوه اونیو کې درېمه پیښه ده چې په ننګرهار ولایت کې کیږي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر چې د محل په بروکسل کې دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان دښمنانو په دې برید سره د مکې مکرمې د کنفرانس هغه غوښتنې له پامه غورځولې چې د افغانستان د سولې په اړه یې کړې دي. ولسمشر غني د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وښوده. بلخوا د سعودي عربستان خبري اژانسونو ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د جلال آباد نننی برید غندلی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په سعودي عربستان کې د عالمانو د کنفرانس د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې یې جګړه فتنه بللې ده. وایي دغې جګړې خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان پرون په جدې ښار کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل کړې چې نن په مکې مکرمې کې د غونډې دوهمه ورځ روانه ده. په پرونۍ غونډه کې د کعبې شریف امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله او ویې ویل د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید دغلته جګړه ژر تر ژره ودرول سي. افغان ولسمشر چې د محل د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په بروکسل کې دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان په استازیتوب په سعودي عربستان کې د المانو د دغه کنفرانس څخه مننه او هرکلی کوي. ټاکل شوی نن د ورځې په پای کې په مکې مکرمې کې د اسلامي نړۍ المان د افغانستان د جګړې په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي. د څرګندونې داسې مال شوي چې ټاکل شوی نن افغان ولسمشر په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان اړوند خبرو کې هم برخه واخلي او هلته به د افغانستان د سولې په اړه وغږیږي چې په دې اړه جزئیات به وروسته واوري. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان د رول ستاینه کړې ده. وایي چې سعودي عربستان کولای سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. په هغه مکتوب کې چې د امریکا دفاع وزارت د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ته لیږلی راغلي چې ډېر د خوښۍ ځای دی چې د حرمین شریفین خادم د افغانستان د بحران په برخه کې پیشګام دی. د امریکا دفاع وزارت په دې مکتوب کې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو غونډې ته په اشاره ویلي چې دغه اقدام کولای سي د افغانستان د راتلونکي لپاره اغیزمن تمام سي. زموږ اخلاص د رادیو اوري. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د برید په نتیجه کې د وژل شوي شمېر شلو تنو ته ورسېد. د پولیسو یو چارواکي قاضي جمیل خبریالانو ته ویلي چې د سې شنبې د ورځې په دې برید کې لسګونه کسان نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراساني د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. 14 هغه مال وسو چې د ایالتي اسمبلۍ لپاره د دې ګوند کاندید هارون بلور د غونډې ځای ته ورسېد او نوموړی په دې 14 کې ووژل شو. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د قیر د یو ټانکر او د مسافرونکو بس ته ټکر لکبله لشتر لږه یو لس کسان وژل شوي دي. د پېښه پرون د ایران په کوردستان ولایت کې شوې ده. ځینې راپورونه وایي شاید د تلفاتو شمیر تر دې ډیر وي. یونان په پام کې لري دوه روسي ډیپلوماټان له خپل هیواد وباسي او پر دوه نورو دغه هیواد ته د ورتلو بندیز ولګوي. د یونان د رسنیو د راپورونو له مخې پر دغو کسانو شک دی چې ګواکې تیره میاشتې د اتن او مقدونیا ترمنځ د هغې معاملې د تضعیفولو هڅې کړې دي چې د دوی ترمنځ د نوم پر سر د شخړو لسیزو شخړه یې پای ته ورسوله. د یونان د حکومت ویاند نن ویلي چې اتن به د نړیوالو قوانینو د سرغړونې عمل ونه زغمي. بلخوا د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکلي چې وایي مسکو به د اقدام ته ورته ځواب وایي. یونان او مقدونیه تر لسیزو وروسته تېره میاشت موافقه وکړه چې د پخواني یوګوسلاویا د دغه جمهوریت نوم دې په شمالي مقدونیه بدل سي. تمه ده دغه موافقه به دې ته لاره هواره کړي چې مقدونیه له ناټو سره یو ځای سي. دا په هغه سیمه کې موقعیت لري چې روسیا او لویدیځ پکښې د نفوذ درلودلو هڅې کوي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوریدونکو د مازدیګر 4:05 دقیقې سو د خبرونو متر 5 بجو ده. کنند چهارشنبه ورځ د سرطان شلمه نیټه د نن په بروکسل کې د بلجیم په پلازمینه کې د ناټو د غړو هیوادونو مشران خبري کوي. د دوی د خبرو یوه مهمه مسله افغانستان دی. د برېټانیې صدر اعظم تریزا می نن ویل چې افغانستان ته 440 نوي عسکر استوي.
And we're announcing today that we will be deploying an additional 440 personnel to
په دې خبرونه کې به د دغه غونډې له جزئیاتو تاسو ته معلومات وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې به تاسو په رپورټونو کې په ننګرهار کې د نننۍ حملې جزئیات واورئ. نن په ننګرهار کې د معرف د کارکونکو په دفتر حمله وسوه او په حمله کې د ننګرهار د چارواکو په وینا یولس تنه د معرف کارکونکي وژل شوي دي. په خبرونه کې په هلمند کې له جګړې او هلته د سولې لپاره روانو هڅو یو ځانګړی رپورټ لرو. په خبرونه کې 2 پروګرامونه درسره لرو. د بشري حقوقو په اړه یو ځانګړی 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې. اوردونکو په دې خبرونه کې په یو ځانګړي رپورت کې واوري چې په پاکستان کې پرونی حمله چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو کاندید پکې ووژل سو په دغه هیواد کې پر روانو انتخاباتو څه ډول اغیز کولای سي. په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پاکستان کې د جولای 15 نیټه انتخابات دي. نن د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې غونډه لري. د بلجیم په پلازمینه کې په دې غونډه کې نن د برېټانیې صدر اعظم وویل چې ناټو تړون ته د دوی د هیواد تعهد ډیر کلک دی او په دې ترڅ کې په خپل خبرو کې وویل چې دوی افغانستان ته د 440 اضافي عسکرو د استولو پلان لري. ترزا مین نن په ناټو کې د خبريالانو ته د ناټو تړون ته د خپل هیواد د تعهد او افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په اړه وویل.
NATO is as vital to us today as it ever has been and the UK's commitment to it remains as
دوا یی ناټو تړون مشته د تل په سیر ډیر مهم او حیاتی دی. برېټانیا د تړون ته کلک تعهد لري. مشدا څرګنده کړي چې نه یوازې دا چې پر دفاعي چارو د ناخالص عوایدو 2% لګښت پام کوو، مشدا خپل دفاعي بودیجې 40% پر وسایلو او د نړۍ ډیرو برخو ته د ناټو د زورګونو عسکرو پاستول لګولې دي. پر دې اساس زنن اعلان کوم چې مشبه 440 په افغانستان کې د ناټو د غوث ماتړ ماموریت ته ورواسته وو او زما باور دا څرګندوي چې کله ناټو ژغ وکړي بریتانیا تر ټولو مخکې ځواب ورتوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په بروکسل کې دی او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس ورغلی دی. دوی به هم پر افغانستان خبرې کوي، خپل غوښتنې او خپل پرمختګونه او په خپل هیواد کې پر ستونزو به معلومات وړاندې کوي. دا اوس سره زموږ همکار احمد شیبر له بروکسل د ټلیفون په لاین دی. احمد شیبر، پروګرام ته شراغلی، د تریزا می خبرې مو د دې سره واوري. د نورو د ناټو مشرانو تر اوسه پر افغانستان خبرې کړې دي، په غونډه کې عمومي څه روان دي؟
مننه فرشته جانې. لکه څنګه چې تاسو د تریزا می خبرو ته اشاره وکړه، تر اوسه پوری تر ډیره یو شمېر هیوادونو هغه ژمنو ته اشاره کړې چې افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي. د غوث ماتړ د ماموریت په چوکاټ کې اوس د 9 هیوادونو نږدې 14 بهرني پوځیان په افغانستان کې شته. خو په روانه غونډه کې به یو شمېر نور هیوادونه لکه قطر او عربي متحده امارات هم دا پریکړه وکړي چې افغانستان ته پوځان واستوي. او د تریزامی خبرو ته تاسو اشاره وکړه چې 440 تنه نور سرتیری افغانستان ته لیشي. بل لور ته د اوکراین د چارواکو په وینا د ازادي راډیو د اوکراینی څنګ خبريالان وایي چې کیف په چوس په افغانستان کې 11 سرتیری لري، 18 نور عسكر دغه هیواد ته ولیشي. د جرمنی په برخه کې هم ورلمخه دغه رقم راپورونه را رسیدلی دي چې شای په افغانستان کې د فوجانو شمیر زیات شي، زیات کړي، خو تر اوسه پورې په رسمي ډول له تریزامی پرته نورو اعلان نه کړی چې څه شمیر عسكر به افغانستان ته لیشي. او د قطر استازي هم د غونډې ته راغلی ده، غالبا داسې راپورونه ترلاسه شوي دي چې هغوی به هم په افغانستان ته د غوڅ ناتر د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو ځواکونو د زیاتېدو او یا ځواکونو د لیږلو او یا هم له دې ماموریت سره د مرستې خبره وکړي. خو فرشته جان، یوه مهمه موضوع چې د ناټو په نننۍ غونډه باندې تاثیر غوړولی دی، هغه سهارنۍ خبرې دي چې ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي مشر یانس ستولتنبرګ سره د ناټو د مرکزی دفتر د باندې په یو غونډه کې وکړي. او ټرمپ د ناټو په جنو غړیو لکه جرمني انتقاد وکړ او په فرانسې باندې ویل چې امریکا تاسو له روسیې ساتي، خو په بدل کې تاسو د میلیارډونو ډالرو په ارزښت له روسیې سره راکړه ورکړه لري او تجارتي قراردادونه لري، او د ناټو کومه برخه چې تاسو باید ورکړئ په دفاعي برخه هغه تاسو نه ورکوي. دغه خبره د ناټو په غونډه کې یو ډول رابرسېره شوې ده، او په دې برخه کې به په تفصیل خبري وشي. او یانس ستولتنبرګ هم وویل چې دا موضوع به وڅېړو.
ډېر مننه. احمد، چې برتاسو معلومات سوي دي چې ټرمپ د افغانستان په باره کې څه ویلي دي د ناټو د عمومي منشي سره، او کینه دي ویلي دی خو به اتمن د غونډې ته وینا هم کوي. تاسو ته په دې ارتباط څه معلومات رسیدلي؟
د وینا په برخه کې یو دا معلومات لرو چې یو خود ناټو په عمومي غونډه کې تقریبا هر ولسمشر له دوه تر درو دقو یا سریازم له دوه تر درو دقو پورې خبرې کوي چې لنډې خبرې وي، او بیا دوی په خبري کانفرنسونو کې را څرګندي چې البته د ناټو له عمومي منشي سره ټرمپ یوازې د ناټو پر داخلي مشکلاتو خبرې کړې دي، نه د افغانستان په اړه.
جمهور رئیس غني هم وینا کوي. د خبرو جزئیات آیا د مطبوعاتو ټیم در سره شریک کړي دي تر اوسه کیا؟
یو موضوع چې دوی شریکه کړی دغه دا چې د افغانستان د سولې په ارتباط به ولسمشر اشرف غنی د ناټو غړو هیوادو ته توضیحات ورکړي. دغه اوربند په باره کې چې موقت د اختر په ورځو شو او بیا وروسته تمدید نشو، دغه اوربند په ارتباط به هم دوی ته معلومات ورکړي. او د ناټو مشانو هم ویلي دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې ورلمخه دوی ته خبره کړې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس د سولې د وړاندیزونو ملاتړ کوي.
احمد چبر، کله چې دغه سي په ندرت غونډې په افغانستان کې د هیوادونو د مشرانو سوي دي خبري اعلان، هلته تر سخت امنیتي تدابیر لاندې غونډه تدي او ډېر امنیتي تدابیر نیول سوي وي، دلته چې تا کوم معلومات راستول دي جالب خبري دي پکې کړي دي. اوریدونکو ته البته زموږ په پاڼه باندې دا خبره سوي دي، تاسو لیکلي چې د ديار له سو هیوادونو 22 هليكوپټر د بروکسل شهر پر فضا څرخي او ډېر لارې باندې دي سړکونه بندي. په دې باره کې کوریدونکو ته لن معلومات ورکې بیا به زنور خبرونه ته.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دلته امنیتي تدابیر دومره سخت دي. د کوم هوټل کې چې زه اوسم، سهار مې غوښتل د ناټو دفتر ته راشم، مرکزی دفتر ته، د خبريالانو برخې ته. دا تقریبا 15 کیلومتر لري زیاده، لیکن زه په نږدې یو ساعت کې دلته راورسیدم، ځکه چې شاوخوا ټولې لارې بندې وي او په ډېرو اوږدو لارو باندې موټران تلل. او ما ته کابل را په یاد شو چې ځینې خلک د ازادي راډیو خبريالان هم کله ناکله شکایت لري په راپور پسې تللي وو لارې بندې وي. دلته هم همدغه حال ده.
او اوریدونکو، نو که تاسو د لارو د بندېدو څخه کله کله شکایت ولرئ او یا خسته سئ، نو وګورئ چې په بروکسل کې لارې بندې دي. نن د خبريال د ناټو د مشرانو د غونډې د خبرونو د خپرولو او جوړولو لپاره د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه 2300 خبريالان بروکسل ته تللي دي. د زموږ همکار احمد شبر څرګندونې مو واورېدې. په خبرونو کې بیا هم په تماس کې وسره به یو تاسو ته معلومات درکوو. د ازادي راډیو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوریدونکو تاسو نن په خبرونه کې واوریدل چې په ننګرهار کې نن سهار حمله وسوه د معارف پر کارکوونکو باندې. یو لسنه د ننګرهار د والي د ویان په وینا په دې حمله کې وژل سوي دي. دا اوس راسره زموږ همکار شاه محمود شینواری د ټلیفون په لاین کې دی له جلال آباد. شینواری صاحب ستړی مسې، او که اوریدونکو ته دغه دې نننۍ حملې په ارتباط نور کوم معلومات چې ته لري ورکې.
دغه پیښه نن شاوخوا نهه نیمې بجې دوه تنه وسلوال چې د جلال آباد ښار د جویس په سیمه کې چې پنځمې ناحیې پورې اړوند ده، دلته ښاري مدیریت دفتر دی، دې باندې ورنوتي دي. د عیني شاهدانو په وینا باندې چې موږ ورسره خبرې وکړلې، هغه ویل چې لومړی هغه د دغې ادارې ملازمینو باندې برید وکړ، هغه یې وویشتل. په همدغه وخت کې چې شاوخوا تر 500 پورې کسان په دې دفتر کې وو، یو شمېر کسان هغوی په څنګ کې نورې ودانۍ وي چې هلته ښوونځي وو، هغې ته واغوښتل ځانونه ویسل. ځینې کسان په همدې ودانۍ کې بند شو پاتې شول. روسي ارقام چې موږ ته را رسېدلي دي د ولایت وین د عطاالله خدیني په وینا باندې، په دې پېښې ځای څخه یولس تنه جسدونه روغتون ته انتقال شوي دي، او لس تنه زخمیان چې په لسو کې څلور تنه درملنه شوي دي هغه رخصت شوي دي، او دا شپږ تنه لا هم بستر دي. په وژل شوو کې خپله د دې ښاري مدیر امیر هم ورکې شامل دی چې اکثره دغه وژل شوي کسان د دې ادارې کارکوونکي دي.
شینواری صاحب، دغه اداره دا اوس د معارف مدیریت د جلال آباد ښار د مرکز څخه یعنی داسې ګوښه پروت ځای دی که د ښار په مابینځ کې دی، او بل دا چې د دې حملې مسؤلیت چا اخیستی دی؟
دا د شاري مدیریت د ښار په منځ کې دی که پنځمې اوځې اړوند دی، او د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. ولې دې وړاندې داعش وسلوالو د معارف ادارې ټولو اداراتو دوی اختار ورکړی، ګواښ یې کړی وو چې هغه کوم عملیات چې په هسکه مینه کې شوي دي او دوی ته تلفات اغوښتي، د دې د غچ اخیستلو په خاطر دغې کې دوی به په معارف هغه ادارې چې د معارف پورې تړلي دي دوی به دا په نښه کړي او د تروریستي بریدونه ترسره کړي. نو تر اوسه پورې مشخص کومې وسوالې ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. وکتل شي چې وروسته که وخت شو هغه بیا هېوادوالو سره شریک کړو.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. تاسې زموږ د همکار شاه محمود شینواری خبرې واورېدې له جلال آباد. د جلال آباد ښار کې پرون هم یوې امنیتي پوستې ته نږدې انتحاري حمله وسوه چې دولس تنه پکې ووژل سو او زیات شمېر نور پکې زخمیان سو. د پرونۍ حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی و.
څوک وو
شامبیر پوراس په شهادت ورسېد، او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي راډیو ډاټ کام.
اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د ځانګړو ویډیویي خپرونو یوه سلسله ده چې په هغه کې په افغانستان کې د حملو د قربانیانو په اړه تاسو ته معلومات درکول کېږي. واضح ده چې یو څوک وژل کېږي په یوه حمله کې، هغه د ژوند یوه کیسه لري، کورنۍ لري، دوستان. زموږ خبریالان په دغسې خلکو پسې چې دوی هلته په حملو کې وژل شوي دي ګرځي، او د هغوی پر ژوند، د هغوي پر کورنیو باندې ویډیویي فلمونه جوړوي. نو که تاسې علاقه لري چې وګوري، ورسئ زموږ پانیتا ازادي راډیو ټکی کام. اوس به ورسو یوې سیمه ییزې مسئلې ته. د خیبر پښتونخوا په کې پرون انتحاري حمله وسوه، او په هغه کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د یوه مشر هارون بلور په ګډون نونس تنه نور ووژل سو، او تر څلوېښتو زیات زخمیان سوي دي. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د حملې مسؤلیت اخیستی دی، خو د ازادي راډیو خبریالان وایي چې هارون بلور د پاکستان کې را روانو انتخاباتو ته کاندید وو، او د انتخاباتو په ارتباط یوې غونډې ته روان وو چې دا حمله وسوه. په پاکستان کې د جولای په 15 نیټه د پارلمان انتخابات دي. دغسې حملې د پاکستان پر انتخاباتو څه اغیز کولای سي؟ زموږ همکار ظفر کریمي په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په څلور وړو صوبو کې سیاسي ګوندونه او آزاد امیدواران د جولای د 25مې ټاکنو په لړ کې په کمپاینونو بوخت دي. د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ د قومي اسمبلی د 250مې حلقې څخه کاندید علي احمد وای په هارون بلور ترسره شوی برید نه یوازې غمجن کړی، بلکې دې پیښې ان په کراچۍ کې د دوی پر روان ټاکنیز کمپین اغیز پرې بسلی دی.
موږ خپل ځان قرباني ته ورکړی ده چې د دې عوام د خدمت دپاره که زمونږ د سر قرباني هم راځي نو مونږ به چې دې د دې نه رسته کېږو نه. لیکن مونږ ته زمونږ سره چې کوم ملګري یاران دوستان یا کوم خلک مونږ ته عزت راکوي زمونږ دپاره پروګرامونه دي، د هغو دپاره چې دې مونږ ډېر پریشانه کېږو چې دې خلکو ته نقصان نه ورسېږي. نو دا یو حقیقت ده چې د دې دماکې نه بعد ډېر زیات لکه یو پریشانی ماحول جوړ شو.
علي احمد وایي د دې برید وروسته به هم خپل انتخاباتي کمپین محدودوي، خود دې هر څه باوجود به یې جاری ساتي. د باجوړ څخه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی یو څلوېښتمې څوکۍ ته امیدوار ګل ظفر هم ورته اندېښنه لري. هغه وایي په هارون بلور برید د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې هم ډېر اغېز پرې باسلو. د نوموړي په وینا د دوی په سیمه کې ورده مخه د بدامنۍ ترخه څپه تېره شوې ده او داسې بریدونه په سیمه کې روان ټاکنیز کمپین باندې ډېر زر او ژور اغېز پرې باسي.
ظاهر خبره دا قومونه دا دردونه دا جنازې مونږ په خپله کتلي دي او د عامو موټرانو عامو خلکو هم کتلي. چې په کوم ځای کې جنازه وي کوم ځای کې مناکه کېږي هغه زمونږ په زړونو په مسلو کې چې کوم مخکنۍ تصویر دی هغه مونږ ته رایادېږي. ظاهر خبره ده الیکشن لمبین په خوشحالۍ سره کېږي او
د عوامي نېشنل ګوند رهنما زاید خان وای د پېښور یکتود برید نه یوازې هارون بلور بلکې د دوی د ګوند ګڼ شمېر کارکونان هم وجلی دي. هغه وای د دوی لپاره یو ځل بیا د 2013 د ټاکنو په څیر ماحول جوړیږي.
یعنی هارون بلور شهید شو، د هارون بلور سره زمونږ دویش کسان نور شهیدان او چې کوم زمونږ هغه مورال د ورکر راکټ شو هغه به بیرته کینی. نو اسات خو د دې شته په کوم طریقه دي ان شاء الله ته کوم مشران سره کینو چې دې لا عمل څه تیار اوس کې یو طرف ته موږ بیا کار شروع کو کله په 2013 کې چې موږ د خپل شهیدانو جنازې کې ته خپل طرف ته عمران خان یو ټول ولګي چې شي وکي او په چا پټه خلاص نه شو. په موږ په کار میټینګ کې موږ ماپ نشو.
په پاکستان کې په آخري ځل ټاکنې په 2013 کال کې شوې دي. په دغه کال کې وسلوالو طالبانو عوامي نېشنل ګوند پیپلز ګوند او متحده قومي موومنت ته د ټاکنیز کمپین په مهال د بریدونو ګواښ کړی وو. هغه وخت په یادو ګوندونو حمله هم شوی وی. د ټاکنو د کمپین په مهال د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی وسلوالو له پنجاب صوبې هغه مهال وتښتو چې په ټاکنیز کمپاین بوخت وو. هغه د دریو کالو بند وروستو د وسلوالو له منګولو آزاد کړی شو. په هغه ټاکنو کې تر ټولو زیات زیان عوامي نېشنل ګوند ته اوښتی وو. د ټاکنو لپاره د کمپین په مهال د دغې ګوند مخکښ او د خیبر پښتونخوا د هغه وخت سینیر وزیر بشیر بلور ووژل شو. نوموړی د وژل شوي هارون بلور پلار وو. د دې ترڅنګ د دغې ټاکنو په مهال د عوامي نېشنل ګوند ګڼ شمېر غړي او مشران هم په هدف شوي وو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن په پېښور کې خبريالان ته وویل چې د انتخاباتي هلو ځلو د درولو او د ماتم د اعلانولو پلان لري. ماتم اعلان کړی او انتخاباتي هلو ځلې درولې دي. هغه د خپل ګوند د مخکښ غړي هارون بلور پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. لوی تاوان خپل ګوند ته بللی خو ویلي دي چې داسې حملې دوی نسي کولای چې خپل هدف ته له رسېدو راوګرځوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو لشکرګاه ته. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د لشکرګاه ښار د لسمې حوزې پر امنیتي کمربندونو باندې حملې ډېرې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال دلته ورغلی دی. د پولیسو سره یې خبرې کړې دي او له خلکو سره یې هم خبرې کړې دي چې د دې علت به څه وي او د دې امنیتي وضعیت د خرابېدو اغېز د خلکو پر ژوند څه دی. نو راځئ د ایلیاس تایی رپورټ واورو له لشکرګاه.
یو دکان پرانیستل شوی دی. پولیس د لسمی اوزې سپین ماموریت ته نږدې تلاشي کوي. شاوخوا مځکې لا هم نه دي کرل سوي. د مرمیو داغونه او په دیوالونو کې د جګړې د تودو ورځو ترکشونه سړي ته د لشکرګاه د محاصرې ورځې وریادوي. ډزې نسته خو پولیس وایي د رینجر په واسطه هغه پوستو ته تلل خطرناک دي چې په لومړۍ کرښه کې دي. تر یوې لنډې تخنیکي ستونزې وروسته هموی ټانک چالانه شو. ورستله شپږ میاشتو د جنگ لومړی کرښه تزم. امنیتی کمربند د لشکرګاه څخه دوه تر درې کیلومتره د نادالی د چانجیر د سیمې خواته نږدې سوی دی. د لشکرګاه د درېمې او لسمې امنیتي اوزو اړوند هغه سیمو کې ژوند عادي سوی دی چې پخوا پکې تودې جګړې کېدلې. پولیسو هم د طالبانو په څیر د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي دي. موږ یوه داسې کور ته راغلو چې یوازې انسانان ترې وتلي دي. د اوبو ډک منګي او د جامو ډک صندوقونه پراته دي. په خښتو د پوښل سوو خونو په چت کې د کوزدې د سمالونه او د کور د خاوند یادګاري عکس پر دیوال راځوړل دي. د جنگ د لومړی کرښې پولیس وایي څو شپې کېږي چې وسلوال پرې درنې جګړې کوي. د پولیسو د لسیمې امنیتي اوزې مرستیال دوهم څارن حکمل خپلواک او د قرارګاه قمندان دوهم څارن عبدالباري نوري وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته د لومړی کرښې طالبانو جګړه پرې ایښې وه، ځکه نو د هغوی رهبرۍ پخواني کسان تبدیل او پر ځای د شمالي ولسوالیو څخه نور تازه دمې جنګیالي راوستي دي.
وضعیت خو اوس د پخوا په پرتله نه دی ښه، ځکه وضعیت په دې نه ښه چې هغه طالبان چې دلته مخکې په کمربندو کې وه هغه دلته راغله. دا د درې ورځې اوربند چې دوی اعلان کړي او څوارلس ورځې زموږ د دولت له خوا څخه وو، په هغه درې ورځو اوربند کې دلته د سولې خوند وکتئ، راغله د خلکو سره کښېناسته، د ولس سره کښېناسته، بازار ته راغله، دلې د کمربند د پوستو د خلکو سره کښېناستله. هغوی جنګ بس کوي، هغوی جنګ نه کوي په دې کمربند. اوس فلحاله چې دي نور خلک د نورو ولسوالیو خلک یې راته راویستلي دي، هغه جنګ کوي، هره شپه جنګ کوي، هر وخت چې وغواړي هغه وخت دوی جنګ کوي پر پوستو باندې.
هره شپه د خپل کمربند څخه سیاره ګزمه، پیاده ګزمه، کمینونه لرو، خپل پر پرسنل ګرځو چې کوم مشکوک سړی نه وي په پښې کې، خپل پرسنل مو ټوله حمایه کړې دي.
د چانجیر پر پاخه سړک تازه تګ راتک شروع شوی دی. دلته تیریدونکو ملکی کسان په دې خاطر چې لارې لنډې سوي دي خوشاله دي. د سیم یو قومي مشر عصمت الله زاده راډیو ټول خلک منتظر دي چې عملیات وشي او پر تذکرو سټیکرونه ووهي او پر راتلونکو پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي.
نو غوښتنه مې د دولت څخه دغه ده چې خلک دلته د انتخاباتو ته چې زمينه مساعد شي، نو موږ دغه انتخابات کچېری دغه عملیات پر دغه خیال پاتې، نو موږ تقریبا په سولې کې 50% موږ د انتخابات بې برخې پاتېږو. نو موږ هیله د دولت څخه کوو چې هغه ساحې چې دي د باباجي، بشران، چانجیر، سیبکریبي، تر شاول، تر دې دا منطقه راته عملیات کړي چې موږ دا زمینه راته مساعده شي چې موږ خپل د خوښې کاندید ترې وایو.
که څه هم د نادالی په یادو سیمو کې تر اختر وړاندې عملیات پیل شوي ول، خو د حکومت له لوري د روژې د وویشتمې تر اوربند وروسته درېدلی دی او بیا یې د پیل څرک نه دی لګېدلی. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي ډېر ژر به د نادالی په مربوطاتو کې عملیات پیل سي او هغه کسانو ته به پر تذکرو د سټیکرونو د لګولو زمینه برابره سي چې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. محمد علي استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اور زم کو تاسو خبري است چې په بروکسل کې د بلجیم په پلازمینه کې د ناتو د مشرانو غونډه روانه ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په دغه غونډه کې نن سخت خبري کړې دي. سپین ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ترمنځ د دوه په دوه خبرو لپاره د یوې کتنې پلان هم شته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن په ځانګړي ډول پر جرمني اعتقاد وکړ چې د روسیې سره د میلیارډونو ډالرو معاملې کوي د ګاز په برخه کې، او بیا له امریکا څخه غواړي چې د روسیې د تهدید په وړاندې ملاتړ وکړي او د روسیې څخه خوندي وساتي. ډونالد ترامپ وویل چې جرمني د یوې خوا څخه پر خپل دفاعي بودیجه کافي مصرف نه کوي، او د بلې خوا څخه د روسیې د انرژي په برمته کې راغلی ده. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کوو، خو اوس عصمت ساروان ساينسي جالب معلومات درته لري.
امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لیرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کېږي. دا نامرئي یا نه لیدل کېدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښود.
اوریدونکو معذرت غواړو، ساروان صاحب موقته خبري موقته کړې، مجبور اوسو ځکه د جدیت څخه دا اوس راسره زموږ همکار حمید مومن د ټلیفون په لاین کې دی. په جده کې معذرت غواړم، په مکه مکرمه کې نن د لږتر لږه اووه دیرشو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو غونډه وکړه. د افغانستان پر حالاتو یې نن د دوی د غونډې او د دوی د خبرو دوهمه ورځ وه. مومن صاحب، پروګرام ته راسره سړی مسې او د دې نن غونډې په باره کې که معلومات وړاندې کړي لنډ چې بیا ورسو خبرونو ته.
مننه فرشته جانې، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، په سعودي عربستان کې د او آی سی یا د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو د اووه دیرشو هیوادونو د دینی عالمانو غونډه پرون جوړه شوې وه. نن د یوې اعلامیې په صادرولو سره پای ته ورسېدله. البته دغه اعلامیه په حرمین شریفین کې صادره شوه چې پکې په واضح الفاظو سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلل شوه. انفجارونه، انتحارونه او د افغانانو وژنه د مسلمانانو په حیث باندې ناروا بلل شول او وویل شول چې قرآني آیاتو او د اسلامي لارښوونو له مخې د مسلمانانو وژنه حرامه ده. په دغه اعلامیه کې په طالبانو باندې غږ شوی دی چې همدارس د افغان حکومت څخه غوښتل شوی دی چې باید په خپله کې د سولې مذاکرات له سره پیل کړي او بالاخره سولې ته کښېني او جنگ پای ته ورسوي. همدارس په دغه اعلامیه کې له ټولو اسلامي هیوادونو، سازمانونو او بنسټونو نه غوښتل شوی دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. له دې مخکې د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود له افغان پلاوی سره ملاقات درلود. په دغه ملاقات کې هم هغوی په افغانستان کې د سولې ثبات د ټینګښت لپاره روانو هلو ځلو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او ویل چې سعودي عربستان به په دې برخه کې خپل هڅې نه سپموي. البته دا ټول هغه غوښتنې چې د افغان پلاوی لخوا غونډې ته وړاندې شوې وې، نو په دغه اعلامیه کې تقریبا هغه څه چې څرګند شوی دی هغه د افغان پلاوی د خوشنودۍ یا د خوشحالۍ سبب ګرځېدلی و او د هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه کړي هغه ترلاسه کړل. بلې فرشته جانې،
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاته په مکه مکرمه کې ښه وخت غواړم او د معلوماتو څخه مومنانه چې رامو کړل. دلته اوس فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، دا خبرونه وایي چې د خبرونو وخت تیر نسی. تاسو ته به بل خبرونه کې بیا درځو، بیا به تفصیل خبرې کوو. ډېر زیاته مننه.
په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د سولې په اړه وروستۍ اعلامیه خپره کړې چې په هغه کې د افغانستان جګړه ناروا بلل سوه او دغه راز پر طالبانو او افغان حکومت ژغ سوی چې سولې ته سر کښېني او جګړه ختمه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په سعودي عربستان کې د عالمانو د کانفرنس د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې جګړه فتنه بللې ده او وایي دغه جګړې خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. افغان ولسمشر چې دا مهال د ناټو په سرمشریزي کې د ګډون لپاره په بروکسل کې دی، پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. په جلال آباد ښار کې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید د دوو بریدګرو په وژلو سره تر دوه ساعته جګړې وروسته پای ته ورسېد. په دې جګړه کې یوولس کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند انتخاباتي کمپاین پر غونډه د برید په نتیجه کې د وژل شوي شمېر شلو تنو ته ورسېد. او یونان په پام کې لري دوه روسي ډیپلوماتان له خپل هېواده وباسي او پر دوو نورو دغه هېواد ته د ورتلو بندیز ولګوي.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، په یاد ولرئ چې زموږ خپرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې پر دغه موج باندې اورېدلی سئ. په اوو بجو بیا د ازادي راډیو په خپرونو کې چې ختمې سوې، په دغه موج باندې بیا د امریکا ژغ پښتو خپرونې پیل کېږي. نو راسره اوسئ. اوس به واصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کړي. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د غازی امان الله خان لیست ای کرکټ سیالۍ د سپینغر او کابل په بریاو سره پیل شوې. لومړی لوبه د سپینغر او میسینک لوبډلو ترمنځ په خوست کې وشوه چې سپینغر لوبډلې د سلویشتو منډو په توپیر دغه لوبه وګټله. په دغه لوبه کې سپینغر لومړی بیټنګ وکړ او د لوبډل مشر شهزاد محمدي د یو سلو درې سلویشتو منډو پر مټې میسینک لوبډلې ته د درې سوه پنځه ویشتو منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د میسینک لوبډلې درې سوه منډې وکړې او لوبه د سلویشتو منډو په توپیر بایلوده. دوهمه لوبه په کابل کابل نړیوال لوبغالی کې د امو او کابل لوبډل ترمنځ وشو چې د کابل په بریا سره پای ته رسیدا. په دغه لوبه کې امو لومړی بیټنګ وکړاو کابل ته د 203 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې کابل لوبډل ورکړ شوی هدف د شپږو وکټو په زیان سره پوره او لوبه د څلورو وکټو په توپیر وګټله. د دغه سیالیو د نن ورځې په لوبو کې امو د بند امیر او سپین غر د بوسک په وړاندې لوبه کوي. د غور ولایت د فوټبال د غور لیگ د لومړۍ لیګ سیالۍ وتلولي شاهین لوبډله وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ درې اونۍ وړاندې د شپږو لوبډلو په ګډون سره په غور ولایت کې پیل شوې وې. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د دغو سیالیو پایلوبه د شاهین او اتحاد لوبډلو ترمنځ وشوه چې د شاهین لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دغو سیالیو هدف د غور غوره لیګ سیالیو ته د لوبغاړو او لوبډلو آمادګي ښودل شوې ده. او په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې فرانسې بلجیم ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو پایلوبې ته ووته. په دغه لوبه کې فرانسې د سیمیل اومتیټی په ګول سره بلجیم ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه او 12 کاله وروسته وتوانېده چې د فوټبال نړیوال جام سیالیو پایلوبې ته ووځي. په کوارټر فاینل پړاو کې فرانسې یوروګوای ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د دغه سیالیو په بل نیمه پایلوبه کې بیا نن شپه کروشیا د انګلستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي چې ګټونکي لوبډله به د فرانسې په وړاندې پایلوبه کوي او بایلونکي لوبډله به د بلجیم سره د دریم مقام ګټلو لپاره د لوبې ډګر ته ځي. تمه ده د 2013 کال فوټبال نړیوال جام سیالیو پایلوبه یا فاینل د جولای میاشتې په 15 نیټه د مسکو په لوژنیکی لوبغالي کې وشي. د ورزش خبرونه پای.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی شئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اساسي او بشري حقوقو د خبرونو د لړۍ په دوام په یو قضیه کې د بیلابیلو دلایلو په اړه بحث کوو. د پروګرام علمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب، شرغلس
مننه. خیرس
سیرات صاحب، کاوریدونکو ته په یو قضیه کې د دلایلو د تعدد په اړه معلومات ورکړئ. خوښ کسو.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترمی ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه ویل وړاندې کوم. سوالم ډیر ښه په ځای سوال مطرح کړی دی. د بشري حقونو یو حق په دوسیه کې د متعددو دلایلو په شتون سره باید څه وسی؟ د قرینه په دې قرینه په شتون یوازیتوب سره نسی کولای چې د پیښه اثبات ته ورسوي. یعنی یو قرینه په یو دوسیه کې نسی کولای چې دغه اثبات ته ورسوي، بلکې د مختلفو قرائنو او قاطعه سبب کېدای شي چې بیا هغه الزامیت چې په کوم تورن کس باندې لګېدلی دی دغه نه یا اثبات او یا نفی وکړي. دا یو موضوع. دویم، په دلایلو کې چې تعدد دلایل وي، مامور د پولیس ته او سارندوال صاحب ته دا لازمه او اړینه ده چې د جرمونو د پیښو په اړوند باندې چې کوم مجرم باندې الزام او یا تور لګېدلی دی مختلف او متعدده دلایل راټول کی، جمع کی، په دوسیه کې ځای کی، هغه ته انکشاف ورکړی وي. په هغه صورت کې بیا کېدای شي چې دوسیه لا کله لاړه د محکمې ته، نو محکمه به په هغه قاطعه قرینه باندې چې کوم دلایل د الزامیت د اثبات په یو متتورن باندې زیات وي، نو په هغه وخت کې بس به محکمه خپل حکم صادروي. او که چیرته قرینه قاطعه نه وله، دلایل د جماوري ضعیفه وله، بیا نو محکمه کولی شي چې هغه متعدد جرایم را واخلي، یا د اثبات د تور ورباندې به د سړي باندې بلګي، او یا به هغه په 15 ماده باندې هغه ته برات ورکړي.
ډیره مننه چې د یوې قضیې د سیړلو پر مهال باندې په متعددو دلایلو کې کوم دلایل ته اولویت ورکول کیږي؟
مخکینی اشارې ته هم د بحث ګرځي او مخکې په دې کې ذکر ورکړي چې کله دوسیه محکمې ته د سارندوالۍ له طرفه رجعت ورکول کیږي او دوسیه هلته لیږل کیږي تر هغو د تورن په عقله باندې چې کوم دلایل جمعوري سوي دي د الزامیت باندې دوسیه به محکمې ته ځي. قیس محترم د مدقق دوسیه به مطالعه کوي، هغه به د خپل نظر تیریي په هغه کې به هغه اعترافونه چې کوم مزنون کړي دي یا تحقیق په جریان کې کوم تحقیقات ترسوي دي او بالاخره سارندوال د تحقیقاتو په نتیجه کې دغه د جرم د اثبات په خاطر باندې هغه ملزم کړی او هغه ته د قانون په اساس کې د قانون په رڼا کې هغه ته جزا له محکمې غوښتل، نو محکمه به دلته هغه د خپل نظر نه به تیروي، بیا به ګوري چې په دغه دلایلو کې د ضعف او د قوت مراتب څه شی دي. که چیرته یو جرم په یو اتهام باندې ثابت په مختلفو او متعددو قرائن و درائن و دلائل و قاطعه سر ثابت تسوله، نو بنان محکمه با دیگه مسارندوال دی ماده پرانا که چی کم جزای ارتا لمحکمه نگوختی ده، محکمه محترم با اغیطه چکی حکم صادری. او که چیر تا قاضی سر تا دا ثابت تسوله خلال دی نظار اغ دا کتل دی دوسیه که بلاخره دا ارتا جوات تسوله چیه را دیگه حکم پا متعدد و دلائل و بانده دا نفی ته ضرورت لري، چې باید دغه الزام یا نفی سي او یا هم دوسی ته په خلاو نواقص باندې قرار ورکړي چې دغه موارد خیماته اوس ته برجسته که سارون وسم، نو اولویت هغه موارد درکړي چې کم قاطعه قرینه موجوده وي.
ډیره مننه سیرت صاحب. لکه څرنګه چې تاسو مخې اشاره وکړه، ستاسو دنده هم د قضیو نظارت او څېړنه ده. آیا داسې پېښ شوي دي چې تر اوسه پورې یوه قضیه د نیمګړتیاو له امله په هغې کې د نیمګړتیاو له امله له سترې محکمې څخه بیرته څارنوالۍ ته راجع شوي؟
او ده که سوال مکای زه دا امید درم چې محترم سارندوالۍ او محترم محکمه خاصتن سارندوالۍ او پولیس ما د آواز ووري. بله، ډېرې د سپېښې سوي دي په دوسیو په قضیو کې چې سړی د دوو کالو درې کالو د څلورو کالو په حالت کې اوس هم دی تعین د سرنوشت نه دی سوی، ځکه چې دغه د په دوسیه کې نیمګړتیاوې دي او محکمه طبعا په ضعیف دلایلو باندې قوي حکم نشي صادرولی، ځکه موږ په قانون کې تناسب د جرم و جزا لرو. جرم چې څومره قوي دی باید دلایل مغورته قوي وي او نشي کولی چې په ضعیفو دلایلو باندې قایس محترم قوي حکم صادر کړي. بله، دا پیش استه مکه ما چې اشاره وکړله په میاشتو خو دا ډېرې قضیې دي، خو په کلونو هم قضیې استه چې د محاکمو له طرفه په سارندوالۍ ته سره د رهنمود دوسیه په خلا و نواقص باندې صادریږي. هغه وخت دا چې په هغه وخت کې پولیس خپل مکلفیت سی توګه نه ده ادا کړی چې تر هغو پورې هغه الزامیت د دلایل چې کوم تورن کس باندې دی هغه مدارک ورته راجمعوري کې سارندوال سره ته او سارون سره د هغه په رڼا کې د الزامیت ثبوت او د قانون پرانا کې غته جزا وغوړي.
ډیر مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه کوم کې چې دوی باش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشمو په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې نور موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو یو سره 206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب، یو قضیه د نیمګړو دلایلو لامل څو ځلې محکمې څخه څارنوالۍ ته رد کېدلای شي.
ډېر ښه سوال. د تجارب په اساس باندې دوسیه چې کله له سترې محکمې نه ما تحت محکمه خلا و نواقص باندې دوسیه مستردی دوه ځله عین محکمه چې اغاز دی صلاح ده پر رسیدګی دی استار دی حکم کې دوه ځله قرار خلاد نواقص سره دی رهنمو چې کله صادر سو زی صلاح محکمه په نسبت دی عدم موجودیت دی اثبات دی دلال دی قوی دی سراندوال طرفه و نتوانه ده چه دوسیه که او دوسیه پا محکمه که دیر التوا نسی پیدا کولی نو مقاضی مکلف پا دیونه چه یا پا خلا و نواقص او یا ونو اثبات اصدار دی حکم یا با اغا تناسب دی جرم و جزات او یا با پا تیر بانده به حبس کافی گنی حکم وکی ولی بالاخره اخیری مرحله مرحله دی ستر محکمه ده ستر محکمه دی دو متواتر قرارون رو روز ده حکم به صادره ای مماثل محکمه هم جوار ده یعنی هم سایته چی کم ولایت که کم پیخ منست رازی او بالاخره قرار رو که اینو محکمه ستر محکمه به بیادی ده هم جوار هم سایه محکمه ته تفیز صلاحیت بورکی او رسیدگی دی قضیه بور
قدر منو اوریدونکو دا وزمر د دې اونید اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مل
زمارایا زما حق
میوند ولسوالی مواد په هندره خلاصې وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه په کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ چې زیارت په زیارت ګرځي تا نه لومړی په زیارت مای خلاصونه قدرمنو دوستانو آیا کله زیارت ته تللی یاست
زیارت خو څو ځلې د تللیم د نوروز ما همزول انجونو سره کله کلی ته ځو نو خامخا یو ځلې ځو
خلک د کوم مقاصد لپاره زیارت ته مخه کوي
ځان نه په چکر را باندې ځي چپکه لوش کې دل دراوړ دواته نه مې چکر را باندې ځي
د اسلام دین یې په حق له سوای
ځنې عام اورځي دي چې خزی راټولېږي په زیارت کې چې پیغمبر علی اسلام په دې باندې منع کړی دا او د دې خزو باندې لعنت ویل دي
نن زیارت ته د تللو په تاریخ دودونو او دا چې په اسلام کې دا مسله څنګه ده خبرې کوو په پیل کې به ووري چې یو شمېر خلک له سو وخت را په دې خوا زیارتونو ته ځي حل تا کومی غوختنی کوی دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي او زه محمد واصل وساری در توړاندې کوم خضرمن اوریدونکو هغه کسان چې په افغاني ټولنه کې ژوند کوي نو له دې خبرخه خبر وي چې د خلک زیارت ته ډیره عقیده لري لوی درنوی کوي او په ځنګړو ورځو ورسي ځینې کسان کله چې ډیر نتوان شي نو د ځان د تلقین لپاره زیارت ته ورسي او د ستونزې حل غواړي ځکه چې زیارت له سپېڅلو ځایونو څخه ګڼي هغه څوک چې لوی ولی وي عالم وي پیر وي په ټولنه کې ښه او نیک انسان تیر شوی وي له مرګ وروسته په قبر خلک راټولېږي او زیارت یې کوي که تاریخ ته سر ورخکاره کړو نو پیړۍ پیړۍ وړاندې هم د زیارت خبرې شوي ناروغان مینان او په سخت مشکل کې ګیر کسان زیارت ته تللي او هلته خدای ته سوال کړی دی د زیارت کولو د دود او تاریخ پاکله د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد سید هاشم امین داسې وایي
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وخت نمخ کې هم خلکو زیارتونو ته او دغه شرکی مسائل ډیر زیات زکه شرک په ټولنه کې عامو. بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبعوث په پیغمبرۍ شو او صحابه بیا د زیارتونو ته تګ نه پدی خاطر منه کړل چې هغه پخوانی شرکی اعمال چې کوم هغه د منځه لاړ شي. بیا وخت داسې راغی چې پیغمبر علیه السلام خلکو ته اجازه ورکړه، وی ویل چې تاسو وست کولی شئ چې زیارتونو ته لاړ شئ، او په ډیر صراحت سره یې ویل چې د مسلم شریف یو روایت ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته ویل چې تاسو مخکې ماده قبرونو د زیارت څخه منع کړی وي او د دین وروسته تاسو زیارت وکوي، ځکه چې دا تاسو ته اخرت در پیدا دی، د اخرت در پیدا ول او د مرګ در پیدا ول بهترینه وسیله ده.
زیارتونه هم توپیر لري، څومره چې یو څوک لوی ولی وي، پیر او خې انسان تیر شوی وي، په همغه اندازې زیارت مشهور وي، خنوم لري او لری لری ځایونو نه خلک ورته راسي. زموږ همکار فرشته مرسل په کابل کې زنو زیارتونو ته تللې، له خلکو سره غږېدلې او په پیل کې داسې ځوان او پلار سره خبرې کړې چې هلک مین دی خو سپین سر پلار فکر کوي چې ناروغ دی، نو ځکه یې په زیارتونو او ډاکټرانو ګرځوي.
احمد الدین
اوس دلته د زیارت تاسره غلی دی عاشقانو کنه؟
عاشقانو عرفان
دی. عاشقانو عرفان ته یو ولکم به سره ده، دلته د څه لپاره غلی؟
خاص دی لپاره ان چې دا الګ زما مریض ده، دا مې راوسته کړه خدای دې هغه بس دا مریض ته لری شي. دعا دا ورته کول نو سو
دا دعا کړی کور کې کړی وای څنګه بابا
کور خو هر سات کو خو، لیکن زیارت چې موجوده راشي و زغه شاید کنه دای دا پستر ګو پاغه باندې دا موږ په عقیده لرو.
دلته موږ سره د کاکا زویم ده چې د خپل خبر کې ویل مریض ده، لکه تاسو خو ترسي نن دی راتوي
سبحان الدين.
څه تکلیف لري ورور؟
په ځان نه پوهېږم، چکر را باندې راځي په چپه کې بوش کېږم.
اوس زیارت ته راغلی کنه، ته څنګه سولې؟ لکه کوم زړه ښه سوې؟
لږ زړه معلومات خو شکر زړه درد مې لږ صحیح شوی. چکر را باندې راځي
څنګه چکر در باندې راځي؟ اوس خو سر ولاړې
سر باندې چکر راځي
سر باندې مې هغه راځي
اوس ته مامي نه
هو
مامي نه ته
هی نه باندې چکر را باندې راځي
کور کې بسی کېدلې
هو هو دا دې خلو
اوس دلته تجارت راغلی کنه غواړي څه وکي؟ دلته دوا وکي
دوا ته راغلی
سما پنوم پا زیارتو باندې شالما بڑاوا
دلیوانی ارمان پورا شو، دلیوانی ارمان پورا شو. پلا رجی پکانو ولی زیارتونه اوس د عاشقانو ل زیارت څخه د عارفانو پلور ورزو دا دواړه زیارتونه په وای ویلی کیږي. لری یو سپینګری ګورم چې په زیارت کې هیڅ قرآن شریف هم خپل مچوي او هم المسیانو ته ورکوي چې خولي کړی یو وړاندې باور شو. کاکا جان قرآن شریف دی مچو که کنه چه دی ویلی بیات سوال دی وکه
سوال میده شو کسی خدای معنی و روزی که اول کرزداری ما خدا لیده کرزداری می باسی
خدلت تقریبا تا سر چلور ماشومان دی کنه داد سه مشکل لری چه تکلیم
جوالت خدا خسید لیگه رینگ که
زیل که
زیل که
تا نمرو توی خور که
نمرو زینات
زینات دا غی که دیتی ماشوم را داری چی که گی؟
دل خورد
دلتا زیارت دی چلا پار راغلیا؟
زیارت دیتی را پار راغ رو زیونت آرتاق
دعا وکی؟ چا تا؟
ایتا خدای
خدای تا دعا کوی؟ چه غواری لخدای؟
دیتا غار سمونگ ایتا پلار روان
که او دا انجلی دی چی پغی که دکنه؟ دا زیل که زاری کور که؟
او زاری بردش که زاری زی دلوشه ورطانه چه ساتی زیر که
د زیارت په بل خوا کې یو سپینسر میرمن علي او ځوان سره د دوه پالت کده ال دوی څه خبره هم پوښتلو چې د کوم مراد د اصل اول لپاره د ترغلي دي
کوم مشکلات هم زیات دي
مثلا
مریضی دا مثلا نور مشکلات نه دي کور دي مشکلات خلک دلته دوه کوم زه خدای د دوه خو خدای لپاره کوم خو صرف دا یو واسطه ده.
دا ځوان چې سره ده د زوی ده.
هو دا مې زوی ده.
ښه، څنګه د سره راغلی؟ تا را اوس که خپله ویلې چې راځه لاړسو.
دواړه مې ویلې چې راځه لاړسو.
واده مې نږدې ده، دغه لپاره مشر راشو دعا وکړه. محمد عرفان.
واده دې نږدې ده؟
نه، واده
څه وخت ده؟
نه، یو میاشت پس نه واده دي.
هلته چې راغلی دی واده لپاره څه سوال کوي؟
دعا مې کول شي به خدای د په ارامي او په عزت او په ارامي دا کار
ځوان کې جار جنجال نه وي.
دا جار جنجال نه، یو دعا کوم چې خدای د پخواني ګناګانو وبخي او دینه پس نه
ګناه ونه کوم. څنګه والی خپل کوژنه دې رانوستله؟ اجازه نه لري که څنګه؟
هغه کاناډا کې دلته نه دی.
خیرات خدای دې خزبند درکی خوشاله واده ولري.
زنده اوسه مننه.
د زیارت په یو خوا کې یو سپینګیری سړی چې سپین کلی پتان دی، وګدګیره لري، تسبیح بلاس کې دی، په ډیره د سه خاموش فضا کې ناست دی. وړاندې به ورسو او پوښتنه به ورنه وکړو چې دای دلته څه کار کوي. لومړی تاسو خپل نوم راته ووایا.
زما نوم محمد نسیم ده، د لوګر دی ولایت یم. دلته په هستی متولی کار کوم. زه خپل دلته دغه زیارت په کاری صفایی کوم او بل دغه زیارت ساتنه دلته سي کاراو او غیر مشروع کارونه.
د خلک چې راځي له بوټو سره خبره راځي زیارت
نه، له بوټو سره زنه پرېږدم. بوټو نه پوس کاږي، خدا اویلی کې بوټونه کوي درخی.
زنو کسانو بیا له زیارت څخه د ځان لپاره عایداتي منبع جوړ کړي، وایي زه د فلانی بابا له کورنۍ څخه یم، ځان د زیارت وارث کړي. کوم کسان چې زیارت ته ځي هلته یو څه پیسې د خیرات په نوم اچوي، بیا د پیسې دوی اخلي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد پوهنوال الکوزه طيب لومړی یو جالبه کیسه کوي، بیا په همدې حقله غږیږي.
زمنګ په کلی کې با یو سړی و، هغه ته بده چویل چې تا دې خدای و هي چې تا به دغه کار نه کړی. غوی و مې دی و هي، بیا به چې ورته چې تا دې رسول الله صلی الله علیه وسلم و هي چې دا کار به تا نه کړی. غوی و مې دی و هي، قران به دې ورته خو جوړته ودل چې تا دې دور بابا و هي چې دا کار دې نه کړی. الہی توبه و باسا په دور بابا مې ونه وای. زمنګ استاد د تصوف سای تقنو حق کا خیل نو موږ ته درس راکاو د زیارتو په اړه کې. موږ نه پښتنه وکړل چې تاسو دا کاکا سه زیارت منئ کنه. ما ورته له استاد زه خو نه منم، تی منئ کنه وای، زه خو منم. مالته په څه منئ وای؟ زه په دې منم چې زه د کاکا سه په مسیالو کې راځم چې کله د دوی د کال دغه پیسې را جمع کیږي، په دغه د کاکا سه په اولادې تقسیمېږي او زما 300 روپۍ حق رسیږي. ما ورته له چې استاد 500 روپۍ موږ ته راکاو، موږ به یې سره منو. بیا د راتلو له چې دا او تاسو ته نه درکول کیږي، دا خو د په کورنۍ تقسیمېږي.
درنو دوستانو، په زیارتونو کې بیا کله ناکله بدې پیښې هم رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول څو کاله وړاندې د شای دوشمشیره په زیارت کې د فرخوندې په نوم ځوان انجلۍ د خلکو لخوا په دې ګناه وژل شو چې ویلې قرآن شریف ته یې سپکاوی کړی. حال دا چې نوموړی په یاد زیارت کې مولا له تعویز ورکولو څخه منع کاوه. په هر صورت راګرځو خپلې موضوع ته، دا چې د اسلام په دین کې زیارت ته تلل څنګه دي. زموږ همکارې فرشتې مرسل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د اسلامي برخې له استاد سید هاشم امین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته راپولو.
ځینې کسان چې کله زیارت ته ځي نو هلته یو څه غواړي کنه، مشکل لري، هماغه مشکل هلته له زیارت نه غواړي. یا دا ده چې ځینې کسان د زیارت خاوره راوړي خوري، یا هم هغه ټوټه اخلی د زیارت خپل ساری وهیه داس نور کارونه. او ځینې کسان بیا الته شام لګی کنه،
په دغه اړه معلومات راکړي.
د زیارت په محل باندې ځینی ناروا کارونه دي او بدعات چې مننه دي. مثلا یو دغه چراغ بلول چې پاغي باندې پیغمبر علی السلام لعنت ویل دي په خلکو، یا څادر غوړول په زیارتونو باندې په خلې چې هغه د صریح حدیث سره مخالف ده. همدارنګه د مړي په نوم باندې نظر منل چې بل د مطلق حرام ده. بحر الرایق په دې باندې بحث کړي دي، نظر چې ده تبرک ګڼل د زیارت د پاره، یا د هغه تقسیمول او خوړل دا ټول مننه دي. په زیارتونو کې ساز او سرود ځینی خلک دسي هغه کوي کنه، ساز او سرود غږي چې دا مننه ده او د حدیث سره صریح مخالفت کوي. ځینی عام اورځي دي چې خزر اټولیږي په زیارت کې چې پیغمبر علی السلام په دې باندې مننه کړي ده او د دې خزو باندې لعنت ویل دي چې په هغه خاص اورځو راټولیږي او ځینی خاص مراسم تر سره کوي په زیارتونو کې. نو په دې خاطر باندې اسلام د دې شی په مخالفت کې راغلي دي او مننه کړي دي. زیارت تتل په آداب باندې ستون ځنل لري، خو حالت سجدي کول دا غینه چې غختل کبیره ګناه ده، او که قصدا یو څوک هغه قبر ته سجده وکړي دا کفر ده. بيخي د راز او نیاز دربار معلوم دي.
ځینی زیارتونه په یو شمېر ولایتو کې موږ لرو چې هغه خاص یو ستونزې ته د خلکو لخوا ځانګړي سیمې. البته مثلا یو زیارت چې هلته کوم څوک لږ عصبي مشکل ولري، هلته بیا بندې کوي. داسې زیارت ما اوریدلی، خاورې ورکوي، دا مسایل په دې اړه څه وایي؟
ما لیدلی زه خپله مورغلی وم، دا د میالي صاحب په نوم باندې زیارت دی. هلته چې ورغلو کوټې وړې وړې جوړې کړې وې، واقع څوک چې رواني تکلیفونه لري. دلته زموږ سره استاد شرف الدین عظیمی هم بولی او ما راځه چې ټوکې مور سره کولې. ما اسلام مریضان دلته بستر دي، ما دلته کښېنه چې لاړ شئ تاسو وګورئ په زنځیرونو باندې خلک تړل شوي. نو بالاخره هغه ډېر ناروا برخورد د یوې انساني کرامت سره، د انسان سره چې ته په زنځیر باندې یو کس په هغه شکل باندې تړي. نو د الله جل جلاله سره شرک کول درست نه دي، دا مطلق شرک دی. که چېرته موږ مثلا داسې عقیده ولرو چې دغه امراض فلانی زیارت ښه کوي، شفا ورکوونکی الله جل جلاله د انسان صرف وسایل جوړي، او وسایل دا طبي وسایل دي لکه ته عملا یو څه خوري، او هغه ما تحت الاسباب خبرې دي، د سبب او د وسیله به ته جوړې تر څو الله تعالی شفا درکړي.
دا و د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خې چاره.